مننه له تاسو سید سمی ابا صبر دن کو ته زما له خوا سلام او سهار په خیر. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په قطر کې د دولت مذاکره کوونکي پلاوی هلمند چې له طالبانو سره به پر اور باندې صلح وسی دا مو د سر موضوع ده. دا هموري چې د کابل په شمال کې د طالبانو فعالیتونه زیات سوي دي. پایله خبرونه کوو. د په وزارت وایي چې طالبانو له مذاکرو سره سم خپلې حملې زیاتې کړې دي. په ننګرهار کې یو 2500 کلن پخوانی زندان کشف شوی دی. امریکا پر څو ایرانی وګړو بندیزونه ولګول. د تیرو څو ورځو له نشوتو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته خپلې حملې زیاتې کړې. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په دفاعي حالت کې هم طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به خاطر
د افغانستان دفاعی او امنیتی ځواکونه د سولې پروسې ته د درناوي په خاطر په فعال دفاعی حالت کې د خپل ځان او خپل خلکو د دفاع لپاره د طالبانو حمله شندوي او هغوی ته درنه مرګ ژوبله هم اړوي. د طالبانو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده.
د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوو د وږي اسمبلی پر 22مه په قطر کې د سولې خبرې پیل کړې، خو له هغې ورځې راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې درنې جګړې وسوې چې په لړ کې درنه مرګ ژوبله هم پیښه سوې ده. پرون د ننګرهار چارواکو د طالبانو او دولتي ځواکونو په نښوتو کې د 16 دولتي سرتیرو او 9 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. په کندوز، تخار او نورو ولایتونو کې هم دولتي سرتیري طالبان او ملکیان وژل سوي دي. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په لړ کې د کابل لپاره د طالبانو د سری قطعې مرستیال او یو بل قومندان وژل سوي.
ګډو امنیتي ځواکونو په سروبي ولسوالۍ کې هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د کابل ولایت لپاره د ترهګرو طالبانو د سری قطعې مرستیال غیرت الله چې په ملا سنگین مشهور دی له یو بل قومندان صلاح الدین صادق سره یو ځای وژل شوی.
شغلی آریان زیاته کړه چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه نور طالبان هم ټپیان سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان لرغون پوهانو د بودیزم له دورې پاتې یو زندان چې شاوخوا 2500 کال مخکې جوړ شوی موندلی. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې د سره رود ولسوالۍ په سبزآباد سیمه کې د دې لرغونی ودانۍ د موندلو خبر ورکړي. د بیان له مخې زندان په یو ژوره سیمه کې جوړ شوی چې دروازې نه لري او له هغه ځایه د خټینو لوښو ټوټې هم ترلاسه سوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین رسول باوري ازادي راډیو ته وویل چې په سبزآباد کې له دریو کلونو راهیسې کیندنې روانې دي او په لړ کې ډېر ارزښتمن آثار ترلاسه سوي. شغلی باوري د بودایي دورې د دې زندان د څرنګوالي په اړه وایي.
داسې یو اتاق دی چې ګمان کېږي چې دا باید د خلکو د قید کېدلو او تعذیب دپاره کارول شوی وي. د دې تر څنګ نور زغری چې د 2000 کاله د مخه زمانو پورې اړه لري او داسې نور شیان.
د چارواکو په وینا لرغون پوهانو له زندان سره په څنګ کې یوه خونه چې 14 متره اوږدوالی او 4 متره بر لري او په دریو دورو کې درغونې چارې پکې ترسره سوي هم موندلې ده. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره 6 لک یورو ځانګړي کړل. د یونان په لیسبوس ټاپو کې موریا کم تیر اونۍ د اورلګیدو په یو پیښه کې ویجاړ سو او د لسګونو افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 کډوال چې اروپا ته د مهاجرت په تمه په یونان کې ډیره دي بې کور اسول. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کابینې په غونډه کې د مالی وزارت دند وسپارل چې لدې کډوالو سره د مرستې لپاره 6 لک یورو چې د څه باندې 1 لک امریکایي ډالر معادل کېږي د دولت له بودیجې ځانګړي کړي. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي و چې په موریا کم کې د افغان پناه غوښتونکو وضعیت خواشینونکی دی. د امریکا د خزانه وزارت د ایران د هکرانو پرې ویډلې یوې تش په نامه کمپنۍ او له 45 زیاتو کسانو نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د خزانه وزارت وایي دغو افرادو او مؤسسو د مخالفانو خبر اعلانو او د تورستي شرکتونو د ځپلو په کمپاین کې برخه درلوده. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دغو مؤسسو او افرادو د تیر یو کال په لړ کې د ایران د استخباراتو وزارت او امنیت په استازیتوب دا کار کاوه. تفصیل وروسته. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی مشر وایي چې روسیه لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. د اف بی آی مشر کریستوفر وری پرون د استاذ جرګې د امنیت کمیټې له غړو سره په خبرو کې وویل د روسیې هدف دا دی چې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن بدنامه کړي. شغل وری زیاته کړه چې روسیه له بهر څخه د نفوذ لپاره په هغو ورانکارو فعالیتونو کې لاس لري چې هدف یې د ټولنیزو شبکو، نیابتي ډلو، دولتي رسنیو او آنلاین خپرونو له لارې بایډن ته زیان اړول دي. د اف بی آی مشر زیاته کړه د ده اصلي اندېښنه دا ده چې د پرله پسې ناسمو معلوماتو د خپرولو منظمه لړۍ شاید د نومبر پر درېیمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتایجو خلک بې باوره کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې سپینې ماڼۍ هغه راپورونه بې اهمیته بللي چې وایي روسیه له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مرستې هڅه کوي څو په انتخاباتو کې بیا بریالی سي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د بیلاروس د ولسمشري په انتخاباتو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل. ټاکل شوی د دې سازمان د کارپوهانو کمیسون چې پرون غوره سو د خپلو څېړنو نتایج د شپږو او اتو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي. دا کمیسون به د اګست پر نهمه د بیلاروس د ولسمشري تر انتخاباتو مخکې او وروسته د بشري حقونو د سرغړونو ګڼ راپورونه وڅېړي. د دغو انتخاباتو په پایله کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د شپږمې پرله پسې دورې لپاره د دې هېواد د ولسمشر په توګه غوره سو. د ټاکنو د نتایجو تر اعلان وروسته د بیلاروس په بیلابیلو سیمو کې د لوکاشینکو پر ضد پراخ اعتراضونه وسول. په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مثبتو پیښو شمیر پرون پنجشنبه تر 150 میلیونو واوښت. د امریکا متحده ایالاتونه، هندوستان او برازیل د دغه وایرس د شمیر او په دې وایرس د مړو د شمیر له پلوه د لست په سر کې دی. بلخو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په اروپا کې د کورونا وایرس خپرېدل د خبرداری تر حده زیات سوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون ورکړل سوي ارقام د دغه وایرس د ټولو پیښو نه دي، ځکه ګڼو کسانو معاینات نه دي کړي او په ځینو نورو کې د دې وایرس یا کووید 19 ناروغۍ متفاوتې نښې رابرسېره سوي دي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په قطر کې د دولت مذاکره کوونکو هیئت هیله مند دی چې له طالبانو سره به پر اوربان صلح وسی. په بل راپور کې که طالبانو په قطر کې سیاسي مذاکرې پیل کړي، د کابل په شمال کې ورسره د دې ډلې فعالیت زیات شوی دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر څرګندونې په بل راپور کې اوري.
کچیر دا حالت دوام وکړي، د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې پوره وړتیا لري چې د دې وطن له انجن لویست لویست خاورې نه دفاع وکړي.
په کندز کې پوځي دریشي او تجهیزات په عامه خرڅیږي.
یو څوک هلته شیریخ پزی کوي، د اردو دریشي اغوست. څوک کیله فروشي او کچالو فروشي کوي، د اردو دریشي اغوست.
ځانګړی راپور مو په دې اړه دی چې نن د سپتمبر 13 د مساوي حق زحمی د ورکړې نړیواله ورځ ده. په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې امریکا پر ځینو ایرانی وګړو بندیزونه ولګول. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د دولت پلاوی وایي هیله لري چې له طالبانو سره به د اوربان په اړه موافقې ته ورسیږي. په همدې حال کې تمه ده چې د دواړو خواوو د پلاوو ترمنځ خبرې د شنبې په ورځ بیا پیل سي. پرون د دواړو لوریو تخنیکي ټیمونو بیا هم د طرزالعملونو په اړه خبرې وکړې، خو تمه ده چې نن په خبرو کې وقفه راسي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو وروستۍ مرکه کې ویلي چې د افغانانو ترمنځ سوله به د افغانستان د بیا رغونې فرصت برابر کړي. تفصیل له احمد تکلنا.
که څه هم د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې تر اوسه یوازې پر تخنیکی مسایلو متمرکز دي، خو د افغانستان د دولت د پلاوی ویان نادری ویلی دی چې له طالبانو سره پر اوربان موافقې ته هیله مند دی. هغه دا څرګندونې د قطر له ټلویزیوني شبکې الجزیرې سره په مرکه کې کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکشي پلاو ترمنځ د طرزالعملونو په اړه خبرې پرون د شپې تر ناوخته پورې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې. ښاغلي نادری مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د دواړو خواوو ترمنځ د اختلاف موارد ډیر نه دي. هغه هیله سرګند کړي و چې د پوینا یو دوه اختلافي ټکی به هم ډیر ژر حل شي. خو پرون شپه نا وخته د دولت د مرکچی پلاوی غړي حبیبه سرابي ازادۍ رادیو ته ویل خبرې خای د جمعه پورز لیوي وقفي ورسته د شنبه پورز بیا پیل شي.
جمعه است، فکر نمی کنیم که ما مجلس داشته باشیم. بخوام ما گچی که حاضر هستیم.
میرمن سرابی وای جمعه ده فکر نکوم چه غونډه وشي که څه هم موږ چمتویو، خو مقابل نوري خای رخصتی وکړي ځکه د هغوی کورونه دلته په قطر کې دي. د شنبه پورز به یقینا غونډوي، د تماس ګروپ به بیا هم سره وګوري او پر پاتې مسایلو به خبري وکړي.
باقی مونده صحبت خاط کردن
په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د وګي په 22مه نیټه د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې پیل شوې. خو له هغې ورځې تر اوسه د تماس ډله چې د دواړو خواوو استازي پکې دي د غونډو د طرزالعملونو او کاري اصولو په اړه بحثونه کوي. میرمن سرابي وویل پر دې مسایلو له موافقې وروسته به د غونډو پر مهال ویش او اجنډا خبرې وشي. پاین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هیله سرګند کړي چې د افغانانو ترمنځ خبرې به بریالي شي. خغلی پومپیو د وګي پښپګوښتمه ل فاکس نیوز ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې ویل نور نو هغه وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي. خغلی پومپیو ویل سوله به افغانانو ته دا فرصت په لاس ورکړي چې خپل هیواد بیا ورغوي.
It's time for peace. I think every Afghan recognizes that, whether they're in the north.
Pompeo wai aga waqt ra rasidalai che bayat sola wushi. Za fikr kom har Afghan ka pa shamal ke dai ka pa junub ke ka da Afghanano pe telefono ke dai aw ka da Talibano pe liko ke tol hamda wai che da jagra pauzi hallara na lari aw aga lara lakalun rai se be natije wa no za ka hilamaniu دا سی یو سوله او خلاینه وشي چې یو ځل بیا به افغانستان ته دا فرصت ورکړي چې خپل اقتصاد ورغوي، فرصتونه رامنځته کړي او د هر افغان بشري حقونه خوندي کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په قطر کې روانې خبرې به څومره وخت دوام وکړي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد ویلی دی چې د افغانانو ترمنځ خبرې به ستونزمنې وي او ښایي ډیر وخت واخلي.
که په قطر کې د طالبانو سیاسي مذاکرې پیل سوي دي، د کابل په شمال کې ورسره د دې ډلې فعالیت زیات سوی دی. رحمت الله افغان له کابل.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې طالبانو د کابل په شمال کې جګړه توند کړې او له شکردري ورسوالۍ نه لسګونه کورنۍ کابل ته کډوالې سوې. افغان دولتي چارواکي وایي چې د کابل ښار په 10 کیلومتري د شکردري په ورسوالۍ کې د طالبانو فعالیتونه نه یوازې د پلازمینې لپاره یو خطر دی، بلکې دولتي تاسیساتو ته لکه د ابګردان او شاروس بندونو لپاره یو جدي ګواښ ګڼل کیږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان ملي اردو له شکردري ولسوالۍ د طالبانو د شړلو لپاره پوځي عملیات وکړل. په هغه وخت کې د افغانستان دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دغو عملیاتو په لړ کې یاد ولسوالۍ له طالبانو پاکه کړې. خو اوس لیدل کیږي چې په شکردري ولسوالۍ کې طالبان لا هم فعال دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دغو فعالیتونو تر شا د چا لاس دی. دغه کس د ملي اردو پخوانی سرتیری دی. حکیم الله یو وخت د ملي اردو سرتیری و او بیا د پولیسو مامور سو چې د حکومت له لوري له زندان وروسته نوموړي پاکستان کې دیني زده کړې وکړې او کله چې کابل ته راستون سو په شکردري ولسوالۍ کې د طالبانو د قومندانۍ مسولیت په غاړه واخیست. حکیم الله شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د کابل په شکردري ولسوالۍ کې خپل فعالیت پیل کړ. د شکردري ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د حکیم الله تر قومندې لاندې کسان په سړکونو کې د ماینونو په یښودلو او په افغان ځواکونو د حملو په پلانولو مصروف دي. له خلکو اوشر او زکات اخلي او د شپې فعالیتونه کوي. ازادي راډیو وتوانېده چې له حکیم الله سره د واتساپ له لارې خبرې وکړي. نوموړی ادعا کوي چې شاوخوا 150 جنګیالي لري. د کابل چارواکي حکیم الله په ځینو مهمو پیښو کې په لاس درلودلو تورنوي. د کابل والی حکمت الله د کابل امنیت ته لګواښ سربیره تورنوي چې نوموړی پلان لري چې د شاروس بنوال وزوي.
د څو وروستیو کلونو یوه لویه لاسته راوړنه د شاه واروس بند دی چې کار یې پای ته رسېدلی او ټاکل شوی چې د اوبو ذخیره کول یې پیل شي. څو ځله طالبانو هڅه کړې چې ځانونه بند ته ورسوي. قاري حکیم الله د شاه واروس بند لپاره یو ګواښ دی. په یو عملیاتو کې له 100 کیلو ګرام زیات چاودونکي مواد نیول شوي. دا ښکاره کوي چې قصد لري شاه واروس بند والوزوي او یې تخریب کړي.
خو حکمت الله وایي چې نه غواړي دغه بند والوزوي.
غدا تبلیغات کوي حیدری والد کابل نو کازه غواړم چې زه دا بند لمان زويسم، نو زه د بند سره په یو کیلومتر کې قرار لرم، نو زه د غنن شپم دا بند په بل مخاړم، نو زه کار ورسره نه لرم، دا تبلیغات دي.
د حکیم الله اصلي نوم حکمت الله دی چې د ملي اردو پخوانی سرتیری وو. په شکردری ولسوالۍ کې زیږیدلی، 28 کلن دی، واده یې نه دی کړی او تر نهم ټولګي پورې یې زده کړې کړې. د افغانستان د دفاع وزارت د ملي اردو د دغه پخوانی سرتیری د سوابقو له ورکړې ډډه کوي، خو د ملي اردو سرچینې وایي چې حکیم الله له یو کال زیات د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قلی اردو د منپاکۍ په برخه کې دنده ترسره کوله. حکیم الله چې په 1993 کال کې په کابل او بلخ کې د ملي اردو په تعلیمي مرکزونو کې پوځي زده کړې کړې، ننګرهار کې کار پیل کړی، خو د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول سوی وو او وروسته دوه میاشتې بندې تیر کړی. د حکیم الله یو ورور تر 2 میاشتو وړاندې پورې د ملي اردو په لیکو کې په دنده مصروف و. نوموړی شاوخوا 4 اونۍ وړاندې د ملي اردو په عملیاتو کې له ورور سره د همکارۍ په تور په شکردرې ولسوالۍ کې د حکومت له لورې ونیول سو. مختار ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې د پوځي ماموریت په وخت کې باور درلود چې د ملي اردو د وژل سوي سرتیري جنازه باید ونسی. حکیم الله له ازادېدو وروسته له طالبانو سره اړیکې ونیولې. په عین حال کې په لوګر کې پولیس شو. نوموړی په 1990 کال د جوزا په میاشت کې لوګر ته راغی او د لوګر د دیناو په کلي کې د سیمه ایزو پولیسو د پوستې قومندان و. د لوګر د پولیسو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې حکیم الله په همدې کال د جدې په میاشت کې یوه پوسته سره له 8 پولیسو طالبانو ته تسلیم کړه. د امنیتي سرچینو د طرز العمل په اساس هیڅ امنیتي بنسټ نسی کولای چې د بل بنسټ سرتیری له ترخیص پرته استخدام کړي. حکیم الله له اردو ترخیص نه دی اخیستی، بل د طالبانو په ګټه په تبلیغ تورن و، نو بیا ولې په پولیسو کې استخدام سو؟ د افغانستان د کورونا چارو وزارت د ازادي راډیو دغه پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. اما د لوګر د پولیسو سرچینې ازادي راډیو ته وویل په هغه وخت کې داسې سیستم نه موجود چې کار کړی چې دغه کس په پولیسو او یا نورو بنسټونو کې د کار مخینه لري او کنه. د کابل والی محمد یعقوب حیدری د سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې د حکمت الله استخدام غیر قانوني بولی. او چې دغه پخوانی سرتیری د کابل شمال ته په سرخوږی بدل سوی، دولتي مسؤلین په دې اړه څه وایي؟ د شکردری ولسوال گوهر بابری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکمت الله ورسره کسان پټ ګرځي، ډېر ژر به په هغه لري پرتو سیمه کې چې نوموړی تګ راتګ کوي تصفیه شي او حکومت به ونیول.
د حکمت الله ورونو مختار او یونس ازادي راډیو ته وویل چې د حکمت الله کورنۍ د دولت طرفدار ده او له طالبانو سره د نوموړي په یو ځای کېدو ناخوښه ده. مختار د ملي امنیت له زندانه ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي چې له دولت سره کار کاوه د خپل ورور له لوري په مرګ واخل کېده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د دفاع سرپرست وزیر وای په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو لپاره سره جوخ طالبانو په افغانستان کې خپل حملې زیاتې کړې دي. اسد الله خالد په لغمان کې ویل چې په دغه حمله کې طالبانو ته 2 برابر زیاته مرګ ژوبله وشته. نور حال د سهار ګل امیزی پراپور کې
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد، د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی او په افغانستان کې د غوث ملاتړ قومندان سکاټ میلر په داسې حال کې لغمان ته سفر کوي چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او پر امنیتي پوستو بریدونه زیات شوي دي. که څه هم د لغمان له ملکي او نظامي مسؤلینو سره د دوی ناسته د بندو دروازو تر شا وه، خو د ورځې په وروستیو کې د ملي دفاع وزیر اسد الله خالد له رسنیو سره په خبرو کې یوازې وویل چې لغمان ته یې د سفر موخه پر امنیتي ارزونې سربیره د امنیتي اقداماتو او له ځایي مسؤلینو سره د چمتووالي خبرې وې. خاغلی خالد وویل چې په دوحه کې د افغان حکومت او د طالبانو مرکچی پلاوو د خبرو لپاره سره د طالبانو بریدونو زور اخیستای، خو په خبره چې لغپل خلکو او خاورې دفاع کړي او بریدونه یې لمات سره مخ کړی دي.
ولی متاسفانه چې بریدونه ډیر شوی دي، طالبات دواړې خواوې لرو، په ټول افغانستان دی، ټول افغانستان په کچه دی، دښمن طالبات په مراتب دوا ځله لا درې ځله زیات وی. کچیری دا حالت دوام وکړي، د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې پوره وړتیا لري چې د دې وطن له انجن لویست خاورې نه دفاع وکړي.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ قومندان سکاټ میلر کڅه هم رسنیو ته داسې ډیر څه ونه ویل، خو زیات یې کړه چې د بین الافغانی خبرو په جریان کې وروستۍ نارامۍ او مرګونو پیښو خواشینې کړي، خو په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې رواني خبرې لنګدې څاري او تمه ده چې خپېله ولري. په ورته مهال د کورنۍ وچارو وزیر مسعود اندرابی له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د محترلام خار لا ډډمن امنیت په موخه د لغمان پولیسو ته هدایت کړی چې د خار امنیت سربیره د ولسوالۍ امنیت او امنیتی کمربندونو پر اخوالی ته هڅې جدي کړي. د کورنۍ وچارو سرپرست وزیر د لغمان پولیسو د لا تجهیز او د هر اړخیز پامدارنې ډاډ ورکړ او د نورو اقداماتو خبرې وکړه.
او په عین حال کې مونږ په دې خبرې وکړې چې د طالبان چې څه برنامه نیولي چې ماینونه او دا وژنې او دا چسپکی ماینونه دا چې ملکی کسانو ته مرګ جوړه اړه یې، په دې په حقله د پولیسو څه امکانات او څه تیاریانې دي، په دې باندې هم اقدامات شوي دي او هم لار خونې وشوي.
که څه هم وسلوالو طالبانو د دغو چارواکو د سفر او څرګندونو په اړه تازه لاڅنه دی ویلي، خو په روانه میاشت کې په لغمان کې پر یو شمېر امنیتي پوستو د بریدونو مسؤلیت منله او ګڼو افغان ځواکونو ته یې د زیانونو اړولو ادعا کړې ده.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
میل آنلاین خپرونې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د افغان سولې د خبرو له ادامې سره په لسګونو کسان په جګړه کې وشل شوي دي. د دې مقالې په پیل کې خبرونه د جلال آباد د چهارشنبې د ورځې د لاریون هغه عکس خپور کړی دی چې ازادي راډیو هم د دې لاریون له راپور سره یو ځای په خپله ویب پاڼه کې خپور کړی دی. په دې تصویر کې یو شمېر افغان میرمنې ښکاري چې ځینو یې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ماسکونه اغوستي، ځینو چادرې په سر دي او یوې نیمې پوړنی پر سر کړی دی. دوی یوه لیکنه له ځانونو سره وړي چې په کې لیکل شوي دي په لومړي قدم کې له دواړو لوریو غواړو چې اوربند اعلان کړي. د هغه غوښتنه ده چې حکومتي پلاوی د خبرو پر مهال له طالبانو کوي. طالبانو ویلي دي چې لومړی باید د جګړې پر عواملو خبرې وشي، علت روښانه شي او بیا اور بند وشي. میل آنلاین د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې تازه نشتو ته اشاره کوي او د ننګرهار د والي د ویاند عطا الله خوګیاڼي خبرې راخیستې دي چې رسنیو ته یې ویلي دي په وروستیو جګړو کې 13 طالبان او 12 افغان سرتیري وشل شوي دي. میل آنلاین د سوری د خبرو په اړه یو واسي دالی کلی دي چې د زندانیانو د تبادلې له ځنډیدو وروسته د خبري د واشنگتن او طالبانو د فبروري د 9 منټې د هوکې لمخې پیل شوې دي. وی بل خبرونه آنلاین دی بولوارک د افغانستان د جګړې د پایلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه د امریکا د سیاسي چارو د یو کارپو نوام چامسکی خبرو ته اشاره کړې ده چې یو وخت په افغانستان کې د یو غلي قتل عام وړاندوي نه کړې و، خو د خبرونه په باور څه چې پیښ شول بل څه و. خبرونه افغانستان ته د شاوخوا 2 میلیونه کډوالو بیرته ستنېدنې یادوي چې د شوروي اتحاد د ځواکونو د اشغال په وخت او له هغه وروسته له افغانستانه تللي وو. خبرونه د یو بل امریکایي سیاستوال پاول بیرمن دا خبره راخیستې ده چې یو وخت یې ویلي وو عام قتلونه د هیوادونو نفوس پیشي، خو پر افغانستان تیری د دې هیواد نفوس لس په سلو کې زیات کړی دی. په دې ډول بیرمن د دوام چامسکي د پیشبینی برعکس خبره کړې ده، یعنی نفوس زیات شوی دی. د دې لیکنې په یو بله برخه کې راغلی دي د 2000 کال د سپتمبر تر 12 وروسته د امریکا جګړې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د شخړو له امله خلک پیسې کړل. د خبرونې په باور له 2000 تر 2019 په نړۍ کې د کډوالو شمیر 2 برابر شو او له 40 میلیونه 80 میلیونو ته ورسید. بولوارک خبرونې په ځانګړي ډول په خبرې کړې مقاله کې د افغانستان، عراق او سوریې بي ځای شوي یاد کړی دي.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د خزانه وزارت د ایران د هکرانو پرې ویډلې یوه تش په نامه کمپنۍ او لزګونو کسانو نوی بندیزونه اعلان کړل. د امریکا متحده ایالاتونو وی په دغو بندیزونو کې هغه شرکتونه او چارواکي په نشه سوي چې د امنیتي ادارو په استازیتوب د حکومت د مخالفانو، ژورنالیستانو او د مسافرت د نړیوالو شرکتونو په ځپلو کې لاس لري. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي چې دا ځلې په بندیزونو کې د ایرانی هکرانو یو ډله، یو تش په نامه شرکت او له 15 زیات کسان چې د مخالفینو، خبریالانو او د توریستي شرکتونو د ځپلو په کمپاین کې برخه لرله په نښه شوې دي. د وزارت پرون پنځشنبه په یو بیان کې ویل چې د مؤسسو او افرادو د تیر یو کال په ترڅ کې د ایران د استخباراتو د وزارت او امنیت په استازیتوب د کار کاو بیان زیاتوي چې د استخباراتو وزارت د هکرانو دا ډله او د رانا په نوم تش په نام شرکت د مخالفینو ژورنالیستانو د دولت د پخوانیو مامورینو د چاپیریال ساتنې د فعالانو د پوهنتونونو د محصلانو کډوالو او د غیر حکومتي مؤسسو د ځپلو لپاره کارول. د امریکا د خزانه وزارت وی د همدې مؤسسو او افرادو د فعالیت لکبل یو شمیر کسان نیول شوی او یا لروانی او فزیکی ګواخ سره مخامخ شوی او د ایران استخباراتو د آسیا، افریقا، اروپا او شمالي امریکا په ډیر شو هیوادونو کې سلګونه افراد او مؤسسه پنهخه کړی دي. په بیان کې د خزانه د وزیر ستيفن منچن له قوله راغلی دی چې وای امریکا ژمنه ده چې د سفر د نړیوال سکتور د ناامنه کولو او زیان منولو په مقصد د ایران د سایبری حملو پر وړاندې به مقابله کوي. د خزانه وزارت همدار از د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی هغه سپارښتنه هم یاد کړی ده چې پرون خبره شوه او د رانا شرکت په مرسته د امنیتي ادارو د اتو بیلا بیلو او جلا سایبری حملو جزئیات پکې ورکړل شوې دي. د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کړکېچ په 2013 کال کې ورسته له هغه پراخ شو چې ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل. واشنگتن له دې اعلان وروسته ټول هغه بندیزونه چې د دې موافقې پر اساس فسخ شوي وو پر ایران بیا ولګول او ورسره د هیواد په منځني ختیځ کې د تروریزم په ملاتړ هم تورن کړ.
د افغانستان مسایلو ته ورګرځو. په کندز کې راپور دی چې پوځي دریشي او تجهیزات په عامه خرڅیږي. اجمل آریان او نور تفصیل.
د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د دې ولایت په بازار کې هر ډول پوځي یونیفورم او دغه شان نور پوځي تجهیزات په آزادانه ډول پلورل کیږي او د دوی په باور له دې یونیفورمونو ورانکارې ډلې ناوړه ګټه پورته کوي. د کندز ښار اوسیدونکي عبدالظاهر نیازی او عین الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اردو دریشي یو څوک هلته شریخ پزی کوي د اردو دریشي اغوستي، څوک کیله فروشي او کچالو فروشي کوي د اردو دریشي اغوستي. دکان کې آزاد بوټان تمام تجهیزات د اردو خرڅیږي، د سارندوی د امنیت خرڅیږي.
نظامان چې کوم لباسونه ګټه اخلي استفاده کوي، کغه دریشي وي، بلوسي، بوټان وي، نو ډېر په عام مسار کې خرڅیږي. هلته ډېر ښکارا په دکانونو کې کا چیرته اوس وګوري چوک تلاشه په دکانونو کې ډېر پادي ډول باندې خرڅیږي.
اته درش کلن امیر محمد احمدی بیا وایي چې خپل سره ټوپکان دی پوځي نو فرمونو په غوسلو سره په بازار او کوڅو کې خلک زوروي.
ماخامو بالا ماخام منځنه کور خوروانم د کوڅې خوله کې درې کسان سیاو مخور او دوه شاده ورو مصاله او نظامی یونیفورم کې وي ودرې یم د چیک پاین د تلاشي کړو ټلیفون پیسې ټوله مونږ واخیستل. ولدا غلو پولیس نو اردو والا نو دا غلو په یونیفورم د نظامی کې
دوی د دولت لامنتی ورګنونو غواړي چې به لزانډ په بازار کې د پوزي یونیفورمونو د پلورلو مخه ونیسي. خو د پوزي یونیفورمونو د پلورلو هټې والوي دوی رسمي جواز لري او پوزي یونیفورم یوازې په پوزیانو پلوري چې رسمي کارت لري. په ورته وخت کې د کندز د امنیت قومندانۍ ویان هجرت الله اکبري بیا وایي د دې ولایت پولیس هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په خپل سر پوزي یونیفورم پلوري او یا ورڅخه ناوړه ګټه پورته کړي.
د کندوز یا کیلو دو دکان کې یونیفورم و لباس نظامی به فروش
خار کې دو دکانونه پوزي نو فرمونه پلوري. هغوی ته د پولیسو لوري په هوی ورکړل شوی چې یوازې پر هغو کسانو پوزي نو فرمو پلوري چې د پیژندې کارت ولري. د جنایي برخې پولیس په خار کې توظیف دي او که غیر پوزي کسان په پوزي نو فرم کې وویني ورسره جدي چلن کوي. که څه هم چارواکي وایي په دې ولایت کې د پوځي یونیفورم د پلورلو یوازې دوه دوکانونه موجود دي، خو اوس مهال د کندز ښار په بیلابیلو برخو کې په دوکانونو کې هر ډول پوځي یونیفورمونه موندل کیږي. د کندز یو شمېر اوسیدونکي په داسې حال کې په بازار کې د پوځي یونیفورمونو د آزادانه پلورلو په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تر دې مخکې د وسلوالو مخالفانو له لور د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې وخت وخت له پوځي یونیفورمونو په ګټې پر امنیتي ځواکونه او دولتي تاسیساتو بریدونه شوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
تاسو ازادي راډیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته خپلې حملې زیاتې کړې دي. دغه وزارت وایي چې د طالبانو مرګ ژوبله هم په دې لړ کې زیاته سوې ده. د ننګرهار چارواکي وایي افغان لرغون پوهانو د بودیزم له دورې پات یو زندان چې شاوخوا 2500 کاله مخکې جوړ سوی موندلی دی. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره 6,00,000 یورو ځانګړي کړل. امریکا د خزانې وزارت د ایران د هکرانو پر یوې ډلې یوې تش په نامه کمپنۍ او له 15 زیاتو کسانو تازه بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی مشر وایي چې روسیه لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بیلاروس د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. نیمه نړۍ او کور کلی. تیر ماښام په خوست کې د لسګونو شاعرانو او فرهنګیانو په ګډون د سولې سرود په نوم مشاعره جوړه سوې وه چې نجیب الله خیل هم ورغلی و.
د پنجشنبه ورځ ماښام خوستو شاعرانو د سولې سرود په نوم غزلي زبرنامه کې د خپلو شعرونو او بیتونو له لارې په افغانستان کې د سولې او یووالي د ټینګښت او د جګړې د ښکېلو لورو څخه د اوربان هیلې بیان کړې. د برنامه په پیلیزو خبرو کې خوست والي محمد صدیق پتمن وویل سوله د افغان حکومت ستراتیژي ده نه تکتیک، او دوی ته هم د افغان حکومت پلاوی د سولې د خبرو اترو په خاطر تللی دی.
سوله زموږ ستراتیژي ده نه تکتیک، خو موږ سوله د افغانستان د خلکو لپاره غواړو. هغه ارزښتونه چې د افغانستان خلکو د هغې دپاره په میلیونونو شهیدان ورکړي دي، سوله په هغې ارزښتونو د معاملې دپاره نه ده. سوله یو د بل د منلو دپاره ده، نه یو د بل د منځه وړلو دپاره. موږ داسې سوله نه غواړو هغه چا چې په نظامي ډګر کې څه زموږ نه غوښتل چې په لاس یې رانه وړه اوسې د میز د مذاکراتو په میز هغوی ته ورکړو.
مشر لیکوال او شاعر نواب امیرزی هم په دې غزل از ماښام کې خبري وکړي. وی ویل
موږ سوله غواړو، عزت مله سوله غواړو، خاص سوله داسې ده چې عزت پکې وي، کور د خپل وي، اولاد تعلیم وکړي، عزت من وي، سیال ولري. اول به وکړو دواړه غاړې د اوربند خبرې چې ژوندي پاتې شو مهمې دي، د ژوند خبرې. او چې اوربند وشو، آرامي شو، نو باور پیدا شي، بیا به نو پای شي زموږ تر منځ د خوند خبرې. نور د غځوان نسل د اور په لمبو ما سوځوي. نواب نو ځکه درته وکړې دا د پند خبرې.
د لنډو ویناو وروسته د رباب له ترنګ سره یو ځای آزاد مشاعره پیل شوه چې شاعرانو په کې د سولې ښېګڼې او د جګړې بدمرغۍ بیان کړي. کبیر ریحان خپل دا شعر وړاندې کړ.
توره ټوپکه لتا مې کرکه، خدای دې نوم ورکه په ټوله ځمکه. لتا ویریږي زما مورکه، چې غږ دې واوري پرېږدې غړکه. ستا سمانه ده له کبره ډکه، ستا ګولۍ کلکه سینه نازکه. بله چاره دې له مانه ورکه، په تا به اخلم نور ته نازکه.
ځوان شاعر قدرت الله درمان خپل د سوري ارمان د شعر په ژبه داسې وړاندې کړ.
زه چې را تېرېږم نو پرکتي په هندارې کا، خېوې کله کله لیونۍ لیونۍ چارې کا. خدایه د کابل جنګونه ورک کا، امن راوله خدایه د کابل جنکۍ بیرته هوادارې کا. او دغسې پښتونه چې له جنګه کرارېږې نه، داسې ښې ځان ته چې واده کوي ورندارې کا.
په خوست کې په جوړ شوي غزلیز ماښام کې یو شمېر شاعرانو خپل شعرونه د ترنم په انداز هم ولوستل چې حاضرینو بدرګه کړل.
دو اونیزه پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلې سي. نن د سپتمبر 13مه د مساوي حق زحمې د ورکړې نړیواله ورځ ده. رحمت الله افغان له کابله راپور برابر کړی.
په داسې حال کې چې د نورې نړۍ هیوادونو کې د مساوي حق الزحمې د ورکړې ورځ نمانځل کیږي او یا هم په اړه عدالت غوښتنه کیږي، خو افغانستان کې نه یوازې دا چې په دې اړه کوم اقدامات نه دي سوي، بلکې کارګرانو ته یو معمولي مزد لا نه دی ټاکل سوی. د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي دوی څو ځله د کارګرانو د حق الزحمې مزد ترلاسه کولو په موخه عدالت غوښتنه کړې، خو هڅې ناکامې دي او حکومت په دې برخه کې هیڅ کوم اقدام نه دی ترسره کړی. د دې ټولنې مشر معروف قادری ازادي راډیو ته وویل د مساوي کار په وړاندې د یو شان حقونو ورکړه یو منل سوی اصل دی، خو د افغانستان ځینې دولتي ادارو کې دې اصل ته پام نه کیږي.
در نشستایی که داشت
هغه ناسی چې موږ درلودی بلاخره د افغانستان اقتصادي وضعیت په کتو موږ غوښتل چې دولتي او غیر دولتي کارکونکو کې لک تر لګه 12,500 افغانۍ ورته ورکړل شي. خو له بده مرغه د مالی وزارت ترننه زموږ د غوښتنه رد کړي او کم مز تر دې دمه نه دی ټاکل شوی.
د ښاغلي
قادری په خبره په لوړ شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کارکونکو حقونو کې توپیر شتون لري او دا موضوع د اداري فساد د ډېرېدو لامل سوی. د مساوي حق الزحمه د ورکړې ورځ تر ډېره د ملګرو ملتونو د ژمنې پر بنسټ د بشر حقونو د تبعیض د ډولونو له هغه جملې د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په ټوله کې مېرمنې د نارینه وو په پرتله کم معاش اخلي او په ټوله نړۍ کې د ښځو په حقونو کې جنسیتي تبعیض 23% اټکل سوی. په داس حال کې چې په افغانستان کې د ښځو د معاشونو او حقونو پر وړاندې جنسیتي تبعیض دومره نه دی انتر دی چې دوی ته امتیاز هم ورکول کیږي، خو په عمل کې بیا لیدل کیږي چې لا اوس هم ښځو خپل اساسي حقونه نه دي ترلاسه کړي. په اوس وخت کې د افغانستان د ټولو ملکي ادارو کارکونکو ته د تغییر پروګرامونو له لارې خپل حقونه ورکول کیږي. د افغانستان د اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي اوس مهال د هیواد په 14 دولتي ادارو کې زر کارکونکي دي چې عایداتي سرچینې لري د تغییر پروګرام تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې کمیسیون ویان عبدالفرید احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د هغه لارښود پر بنسټ چې دې پروګرام ته په پام کې نیول شوی 10% د تغییر پروګرام برخه باید ښځې واوسي او کله چې ټول بنسټونه تکمیل شي بیا ویلی شو چې په دې پروګرام کې څومره ښځې جذب شوي.
د ښاغلي احمد په خبره مېرمنو ته ان د استخدام په پروسه کې 15 نمرې هم کومکي ورکول کیږي او که د کاري تجربې اړتیا وي 3 میاشتې تجربه هم د منلو وړ ده. په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان بیا وایي افغان حکومت د مېرمنو لپاره مثبت تبعیض تر نامه لاندې ځینې امتیازات په نظر کې نیولي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې غړی سبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل
بله یوه تشه دا ده او دا زموږ لومړی اقتصاد سره او په ټوله کې د قانون جوړونې سره اړخ لګوي. د قانون دغه برخه باید تعدیل شي او حد اقل باید مستعین شي. خو له بده مرغه دا یو جدي ستونزه ده.
ښاغلی مصباح وایي تر دا مهله د ښځو حقونو په اړه رسمي شکایت نه دی سوی او دلیل یې هم په دې برخه کې د حکومت ډیر کار کول دي. بلوري ته بیا د مالیې وزارت وایي دا وزارت له یو شمېر نورو دولتي ادارو سره په همغږي پر داسې یوې طرحې کار کوي چې تر فقر لاندې دولتي کارکوونکي له دې وضعیت راوباسي. د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
وزارت مالیه در هماهنګي
مالیه وزارت د ملکی خدمتونو د کمیسیون او د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره یو ځای په دې کار کوي چې لک تر لګه تنخواوی 12,000 افغانیو ته ورسي
10,000 افغانی برسانه.
ملګرو ملتونو د مساوي حقوقو د ورکړې د ورځې په مناسبت ویلي په تاریخي لحاظ د ښځو او نارینه وو ترمنځ د نابرابرۍ لوګي او په کم ډول سرچینو ته لاسرسي چې د ښځو او نجونو لاسرسي محدودوي لا هم دوام لري.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې ونی د خبرونه موضوع مې د وي مخخي خزي ژوند ته کتنه ده. افغان میرمنې د کور د چارو سربیره په مسلکی او نظامی برخو کې هم د پام وړ پرمختګونه کړی دي خو فعالیتونه په ټولنه کې لستایلو او نیوکو سره مخ شوی دي. د وینجلی یا خزي کار او فعالیت په افغاني ټولنه کې څومره د عامو خلکو ملاتړ لزان سره لري.
مونږ ته اصلي هدف دا ده چې دا مونږ ته کار وکړي. افغانستان د سیو سړی ترته لري مونږ دا هدا ایمون هدف دا د څمک پرمختګ او دلته سولې راشي او دلته اصلاحات راشي.
د خزوشتون او فعالیت ته په افغاني ټولنه کې څومره اړتیا ده او څومره مثبت پایلې بل ځان سره ولري؟
ډیر مثبت رول لري، راغند رول لري او کولی شي چې د کورنۍ ملاتړ کور سره یې اته نه یوازې خپل د کورنۍ ژوند ته تغیر ورکړي بلکې کولی شي په ټولنه کې مثبت تغیرات رامنځته کړي.
افغانی خزی لخپلو فعالیتونو او مبارزو څومره خوشحالي او راضی دي؟
زه د خپل مبارزې د پایلې مګر د نتیجې نه خوشاله یم، راضی یم، خو زه په دغه اکتفا نه کوم چې تر همدغه حد پورې ادامه ورکم. زه غواړم چې نور هم مبارزې ته دوام ورکم تر هغو چې آخرین نفس می وي.
دا ټولې پوښتنې به مو په همدې خبرونه کې ځواب شي. د خبرونه زموږ همکاري وکمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. اوس به راپور له وکمی جبرخیل واورو.
افغانستان کې تل خځې او نجونی د خپلو نارینه سره یو ځای د کور او د سارا په کارونو کې مرسته کړې ده، لکه بازګری، بڼوالی، شپنی او آن د جنگ جګړو له میدان هم شاته پاتې شوي نه دي. د افغانو میرمنو نمونه د هیواد په تاریخي جګړو کې هم یاد شوي دي، لکه ملالۍ میوند چې د میوند بایللې جنگ یې په بریا بدل کړه. افغاني میرمنې اوس هم غواړي چې په ټولنه کې خپل فعال ونډه وساتي او له ټولو خندونو او ناخوالو سره مبارزه وکړي. زلا زازی هغه افغانه پښتنه پیغله ده چې د نورو افغانو میرمنو په شان یې له ډیرو سختیو سره مبارزه کړې ده. اغلې زازی چې په کال 1978 کې په کابل کې زیږیدلې ده او خپل ثانوي زده کړې هم په کابل کې پای ته رسولې، اوس مهال په یو خصوصي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي محصله ده. زلا زازی د خپل خوخي او د افغاني ټولنې د اړتیاو سره سم نظامی زده کړې په ترکیه هیواد کې تر سره کړې دي او غواړي چې د هیواد د امنیت په خکولو کې خپل مسولیت ادا کړي. هغه د خپل مبارزې او د سختیو غاللو راته داسې وایي:
لکه څنګه چې تاسو هم پیګوي، مخزه کله چې دی اول دی دوران نه د مکتب د دوران نه وایم، هم مختج مکتب تم څو مقابل نه منفي او مثبت نظریات دي، څوک د مو په مکتب تک نه خوشاله دي، څوک په درس نه خوشاله دي، څوک نه دي، دا منفي نظریات به هم اوریز د مو په مقابل مثبت شي، یکه مثبت هم نشي، مو باید کوشش وکړ خپل کوم هدف چې لرو هغه خپل هدف ته ځان ورسو، مهمه دي مو هدف ده. نو دا نه دي ما شخصي په ژوند ته غیز لري، نه دي ما په کاري ژوند نه غیز لري.
زلا زازی مبارزه د ټولو خزل لپاره اړینه او د بریا لار بولی، په خپل مبارزو ټینګار کوي او د خپل لاستراوړو نه خوشاله ده. که څه هم ناوړه دودونه په هیواد کې د خزو د پرمختګونو خند بولی، زیاتوي چې دا د هر کورنۍ مسولیت دی چې په خپل لونو او خويندو تعلیم او تحصیل وکړي ترڅو په ټولنه کې ناوړه دودونه لمنځه لاړ شي او د پوهې ډیوه په هر کور کې روښانه وي.
یو انسان د پیدایښت نه کله چې هغه تولد شي، کله چې هغه پیدا شي، نو د همغه قدم نه د مبارزه شروع کیږي. کوم یو ورځ نه چې د دنیا ترڅي باید مبارزه وکړي، هر څه په مقابل، هر شي په مقابل، هر قدم په مقابل باید مبارزه ولري. دای وکړي شي ځان ته آینده کې یو څه جوړ کړي، یا ځان یا آینده کې دای وکړي شي پیشرفت وکړي، دای مختلار شي پرمختګ وکړي. هغه څوک چې مبارزه نه کوي، هغه څوک چې د شي په مقابل دریږي نه، یا د شي په مقابل استادګي نشي کولای، نو هغه انسان نشي کولای وایي چې هغه یو ژوندۍ انسان ده، بلکې هغه ته مړ خطاب کولای شي. او بل مودې سپاسې دودونه او بعضي کلتورونه د خزو په مقابل لرو، دغه نرواکې ټولنه کې چې رښتیا هغه دودونه ول مو ته ډیر زیات موانی شي د مو فعالیتونو مخ کې، یا د مو هغه کړنو مخ کې، نو خزو ته رښتیا هم ډیر د مشکلات شته. خو په دې هیله چې دغه څه دودونه چې دي، د څه رسم رواج چې مو ته ټاکل شوی د افغاني ټولنې د مخې نه، چې خزو ته بعضي محدودیتونه ورکړل شوی دي، هیله لرم چې دغه محدودیتونه یو ورځ لری شي.
د اسلام له نظره اولادونه په خپلو میندو او پلرونو یو هم دا حق لري چې د تعلیم زمينه ورته برابره کړي، په خاصه توګه میندې د اولادو په سم روزنه کې مسؤل بللې دي. د زلا زازی مور سپیڅلې زازی هم خپل دغه مسولیت د خپل اولادو په وړاندې تر سره کړي. اغلی سپیڅلې زازی خپل اولادونه د تعلیم او تحصیل ترڅنګ په هیوادنۍ مینې سمبال روزلې دي. سپیڅلې زازی د خپل لور زلا زازی په اړه راته داسې وایي:
زلا یو با استعداد او لایق جلی ده، په درس او په زده کړو کې هم ډیره با استعداد ده، کوشش کوي، او په دې په اخلاقو کې، یعنی زه واقعا زلا نه ډیره زیاته راضی یم، ځکه زه داسې فکر نه کوم چې زلا د ما لور ده. زه داسې فکر کوم چې زلا د ما لور، ملګری، او د ما یو ډیره نږدې دوست هم ده. د کور په کارونو کې زلا هم موږ سره ایساخلی، او د کور کارونه موږ سره کله چې په کور کې وي او وظیفې ته تللی نه وي، نو د کور په کارونو کې موږ سره مرسته کوي، او زه د زلانه راضی یم، خوشاله یم چې د زلا په شان لور لرم.
رڼا زازی د زلا زازی خور ده چې د کورنۍ ژوند سربیره د خپل خور سره په هر ډګر کې ملګری ده. هغې هم له زلا سره یو ځای په ترکیه کې نظامی زده کړې کړې دي. رڼا زازی د زلا زازی کورنۍ برخورد ستایي. زلا په کورنۍ ژوند کې هم یوه ښه خور او ملګری بولی، او په اړه یې راته وایي:
زلا جان، خو مدیر په ویاړو، نه تنها چې د مو خپل کورنۍ ونې ویاړي، ټول پښتانه او ټوله ټولنه ونې ویاړي، ځکه چې د ښځو لپاره د خدمت کولو تصمیم نیولای دی او بل ده د چیزالو ډیر خو خصوصیات لري. زلا اول خو یو ډیر اجتماعي جل کده او د دې هغه خبرې کول شي یو نفر جذب کی، یعنی په ټول کور کې مونې ډیر زیات اګرانه ده او دا د سده چې فن بیان ډیر اخره دی خبرو کولو طرز ډیر قوی ده چې یو نفر کولای شي ډیر خو جذب کی. او بل دا د چیزالو چې کوم هدف ولري د هغه لاسته راوړلو ته تر اخرین حد پورې تلاش کوي.
زلا زازی یو لنډه موده په خوست ولایت کې جنایي عامر و چې لګنو نیوکو او ستاینو سره مخ شوی و. ډیر شمیر کسانو د زلا تک او کار کول په یو لری پراته او دودیز ولایت کې د هغې میړانه بولی. ډاکټر عمران تنویر هم د زلا زازی شتون په نظام کې ستایي او په اړه یې داسې وایي.
د زلا زازی په اړه باندې څه خبرې وکم؟ زلا زازی څه ده؟ ایمون دولت لپاره، ایمون د ارګان لپاره د ډیر یو غد دستاور ده چې ما چې موږ دا لرو. موږ ته اصلي هدف دا ده چې دا موږ ته کار وکړي. افغانستان داسې یو سړي ته اړتیا لري، داسې یو کاریګر ته اړتیا لري چې موږ ته کار وکړي. زه چې حکم څه دا کاري به یا دا مولا به دومره ګیره ولري چې موږ ته کار ونه کړي.
یو شمیر نور کسان بیا د ښځو کار او فعالیت په یوې محدودې ساحې پورې تړلې او محدودو آزادیو سره غواړي. استاد عمران میرزاده چې د یو خصوصي کورس استاد دی په زلا زازی نیوه کې کبي او په اړه یې زیاتوي.
زلا زازی ښه فعاله مېرمنه ده، ډېر ښه کارونه هم کوي او ښه بااستعداده مېرمنه ده. تحصیلات هم ښه دي، خو بیا هم مونږ که اسلام ته وګورو، اخبار افغانستان ته وګورو، دغه حالاتو ته وګورو، فرهنګ خپل فرهنګ ته وګورو، نو دغه بعضې کارونه د زلا زازی ستایلو نه دي نقزوو. کاشکې چې زلا زازی د دې فرهنګ ته درناوی درلودی او زمینه نو برابر کړی چې خلک ورباندې خبرې کړی وي.
د ښځو او نجونو تعلیم او تحصیل په دا وروستیو اتلسو کلونو کې د پام وړ و. د پخوا په پرتله اوس کورنیو د خپلو نجونو او هلکانو تعلیم ته زیاته پاملرنه کړې ده. د خبرونې په دې برخه کې به د عام خلکو خبرې واورو چې د زلا زازی په اړه یې څه ویلې دي.
زه فریبا مرخیل ما د میدان وردګ ولایت څخه. زه زلان زازی خور ته اول مبارکي ورکوم. دا منګه ټول خویندو ته د افتخار وړ خبر ده چې په دې هیواد کې داسې خویندې هم لرو. په حاله چالاک نه خو داسې په دې مورد کې ورونو سره اوګه په اوګه روانې دي. زه ډېر افتخار کوم په تاسې باندې خورې. خدای همیش کامیاب او موفق لره.
جمال الدین هیواد ملما ل ننګرهار څخه د زلا زازی پړه باندې به دومره وایم. دا یو قهرمانی ده د هیواد د خزو لپاره، خصوصا ځکه چې خزې ډېرې سخت ننګونو سره مخ دي. دوی د خزو لپاره کار وک او خزې ډېرې تشویق کړلې. ټولی خزې، ټولی مندې، ټولی خويندې چې هیواد کې ستونزې شته د ټول ګورو.
دا چې د خزو شتون او فعال ونده په افغاني ټولنه کې څومره مثبت پایلې درلودلی شي څه زیری لري نورو خلکو ته او د دې خزې د پرمختګ لپاره د کورنۍ او ټولنې ملاتړ څومره اړین دی، دا به د ولایتي شورا د پخواني استاذ خاطرې اسحاق زینه واورو.
موږ ټولې خويندې غواړي که هغه لوستي که هغه نالوستي غواړي چې مثال راسي زده کړو وکړي، کورس څخه بهر کار وکړي او یا هم په ټولې کې پر خپل پښو باندې ودرېږي. دا د هر مېرمن فطرتن دا هیله ده چې زه وکولای سم پر خپل بشو درجه خپل کورنۍ ته مثال معاش را ولما خپل ځان خپل وچلو. بل شکه چې ابتدا د خويندو د مبارزې د پایل ته پاره د هغوی کورنۍ ملاتړ ډیر مثبت رول لري، راغند رول لري او کولای سي چې د کورنۍ ملاتړ کور سره یې اتانه یوازې خپل د کورنۍ ژوند ته تغیر ورکړي، بلکې کولای سي په ټولنې کې مثبت تغییرات رامنځته کړي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تاخوزی
جوړونکې
مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی په بل خبرونه ته هر کله کوم. ولې ځینی کسان کله چې ل یو وړی کی مشکل سره مخ شي ډیر ور خطا کیږي او بې صبری کوي؟ پاستول زکه بې صبری کول کوم عوامل درلودل شي او څنګه په مشکلاتو کې صبر او زغم ولرو؟ نن هم دا موضوع راس پړو چې درا پور تر څنګ د دینی عالم سره مرکه هم لرو. زمریم تو خیم او د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنه دوستانو، یو مثال د چوای د صبر میوه خوګوي. صبر یعنی پر مصیبتونو باندې صبر کول. دا په دې معنی چې کوم مشکل، خپګان او نورې کوم ستونزې مینځته راشي، نو چې یو انسان په دې صبر وکړي او شکایت ونه کړي، نو دا صبر دی. که چیرې یو انسان په همدې ډول صبر وکړي، نو هم به یې دا دنیا په راحت کې وي او هم به په آخرت کې ورته لوی اجر ورکړ شي. خو داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې کله یو ستونزې سره مخ شي، نو ډېره بې صبري کوي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد خان په دې اړه
دمنګ د نږدې دوستانو زنه هم وو، خو د با چې کله الګ مشکلات پیراغله د رزق روزي کله ذاتی کله کمی کله انسان لوی شي کله وړو کسي، خو د با د څو قسم شکایت کو چې بام ته وخت یا به کور کې وو یا مسجد کې وو، نو د با د شکایت کو زخ ډیر زړه او پریاد بم کول زیات بم دسي بس دسي ویل چې خداوند کریم واد زید پیدا کړی ما چې مرزونه ما ترازی ولګه ما ترازی تند ما ترازی خداوند کریم چا به کانی منور کولا چا به باندې کارم نه کو چې پاغت بل کار تا یاره بیروزګاری تا بس چا به کار تا نه بیو به ډیر مایوس او خفه او نو خلک ورتل چې وسړی د سمکه وا خیر ده گزاره کو خیر ده هر څه به خدای درکې میو کړ به قسم خبرې به وکړي شکایت به کو جګر خون به مو خفه به مو چر به کور ته یو زنانه به بشغه وروني ول دا به دا به وهله خو به صبر خشه نه ده پر کار کې صبر استقامت مقاومت خشه ده صبر خشه ده
ژوند په یو حالت او یو رقم روان نه ده خوشحالي غم لوري او جوړی لري نو ژوند هغه وخت امکان لری چې د مشکلاتو په وخت کې مبارزه زغم او صبر وشي او د خوشحالۍ په وخت کې شکر ادا شي. په همدې اړه د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هیله وایي
فکر کوم زه صبر لرم ډیر زیات ځکه چې زما په ژوند کې ډیر داسې بدبختیانې او لرې د وس نه چې اوس شکر اولادونه مې لوی شوي دي بیا هم نسبتا خایمه. مثلا ناول چې ما واده کړی درې کاله بعد زما د واده نه خاوند مې ولاړ ایران ته نهه کاله ورک شو چې هغې وخت کې زه ځوانه موم او ډیر مشکلات راباندې راغله خو ما صبر وکړ خدای پاک ته. بعد د نهو کالو نه مې خاوند پیدا شو راغی ایران نه بیرته بیا راته خدای دوه زامن راکړه. دغې نه وروسته یو وکاله را سره وکاله بعد بیا خاوند مې په حق ورسېده. خپله داسې کله فکر کوم چې خدای پاک ما ته ډیر زیات صبر راکړی. خپل خویندو سره چې ناست یم قصه کوم وایم که تاسو زما په یوازې دومره مشکلات او دومره سختیان هم نشو تیرولی خو شکر دی چې ما ته خدای پاک صبر راکړی او په صبر باندې مې ډیر خپل ژوند تیر کړ. صبر ډیر ښه شی دی چې څوک خدای پاک چاته ورکړي.
دا چې په ژوند کې په ناخوالو صبر کول څومره ګټوره موضوع ده او که په ځینو وړو یا غټو خبرو صبر ونه شي دا به کومې بدې پایلې ولري. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد یوسف په دې اړه داسې وایي
صبر له نوم نه پیدا ده چې صبر یعنی سرور. په یو وخت کې به موږ ته ډیر سخت وي په مشکل په رنځ باندې چې موږ صبر وکړو خو اما بعد له دې نه چې موږ یې پایلې وګورو رښتیا هم صبر سرور لري او ډېرې ښې پایلې به لري ځکه د موږ ښکلې او سپېڅلي دین د ته ډېر تاکید کړی ده چې موږ باید په مشکلاتو او رنځو کې صبر وکړو بې صبري ونه کوو او په وړو او یا لویو مسلو کې په کورنیو کې د صبر او استقامت څخه کار واخلو ځکه چې ډېرې مثبتې پایلې به لري. دې کبله دا ډېر اړین ده چې موږ د صبر او استقامت څخه کار واخلو.
د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوري وایي چې پخوا به په هر کار کې ډېره بې صبري کوله خو اوس یې ډېره صبر او حوصله پیدا کړې. نور له نوري څخه اورو.
دا ژوند داسې ده چې یو مصیبت راشي یو مشکل راشي سړی حتماً لږ ورسره پریشانه کېږي خو پخوا د ځوانۍ وخت و الکتوب موږ ډېر هغه نو بې صبر او چیغې فریاد هم کوو خدایا چې دا حالت یوازې په ما ده او تاسو یوازې لیدلم کنه نو دا فریادونه به موږ کوله خو وروسته وروسته چې کله زموږ تحصیل ورسره لوړ شو او د خدای د لارې نه خبر شو اوس پښیمانه یو خپل هغه تیرو بې صبریانو باندې پښیمانه ځکه چې دا خو د خدای کلام کې راغلی چې ان الله مع صابرین الله وایي چې زه د صبر کوونکو سره یم نو اوس الحمدلله ډیر قوي شوی یم به هضمه شوی یم او کم درد راځي کم مشکل ما باندې راځي لکه پخوا چې کومه پړتې ویل هغه خبرې نه کوم اوس الحمدلله ډیر ښه یم
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی جوان
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلې کولو په پار د ازادي رادیو د کورکلي خبرونه واورئ درنو دوستانو دا چې صبر څه دی او ولې ځینې خلک په وی وړې موضوع هم زغم نه کوي دا د تورته پښتنې موده په هنتون استاد علوم اکاډمۍ علمي غړی ډاکټر نور الله کفسر څخه کړي چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم استاد لمړی پښتنه به داسې مطرح کو چې صبر یعنی څه کدار تعریف کړئ
صبر یو عربی کلمه ده قرآن عظیم شان کې د دې استعمال راغلی صبر معنا حفظ النفس یا ځان ساتنه ده نفس له هغه شیانو نه هغه نه غواړي نفس نه غواړي ځان له نه وساتي له هغه نه ځان ساتنې ته صبر وایي د صبر لغت حفظ النفس یا ځان کنټرولول یا ځان ساتل یا نفس ځان کنټرولول دا صبر معنا استعمال
استاد ولې ځینې خلک ډېر بې صبري کوي په هر موضوع کې مثلا که په ژوند کې کوم مشکل راځي یا ډېر وړو کې مشکل وي یا غټ وي پرې باندې بې صبري کوي زغم نه لري صبر لری عوامل به سوي ستاس په نظر
صبر او نه صبر کول دا دواړه روان انسان پورې اړه لري صبر په اصل کې او صبر نه کول دا رواني اختلال دا رواني روان او د اروال لحاظ نارامي ده او اروایي فري هغه اختلالات لري دا د صبر کې یعنی د شي سر لامل او لوی لامل هغه اختلالات رواني اختلالات او رواني ناسالمتیا ده روانه یو څوک سالم نه وي او دغه د سلامتیا د رواني د انسان پای د صبر او کوي د بیا وسلګي او کوي او د هغه کار او کوي چې له شان او د انسانیت سره نه ښایي
استاد قران عظیم شان کې د صبر په اړه څه ویل شوی دی
قران عظیم شان کې د صبر معنا اشاره کوي او صبر هغه صبر معرفي کوي د دې جملې څخه یو دا آیات ده انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب الله وي صابران ته مونږ ډیر زیات بغیر له حساب بدل ورکړو
اوس په کوم موضوعات باندې صبر وشي ځینې موضوعات چې کله دی حق تلف کیږي نو کتل طبيعي غږ راپورته نه کیږي د خو بیا ظلم کیږي
صبر او د تحمل د ظلم دا دواړه فرق کوي توپیر لري صبر هغه ته وایي چې یو څه شی د تا نفس نه غواړي او هلته د حقوق زیان ده خپل حق ځای او د تا نفس د غیر غوښتنه نه کوي او نفس نه غواړي بلکه حالت د انسانيت تقاضا دا ده چې ته حالت تحمل او صبر وکړې دا شی صبر دی او یو د ظلم تحمل ده د ظلم تحمل او تنظیم صبر وای دا غلطه خبر ده ظلم هیڅ کلام تحمل کېدلی نشي او سړی باید د ناخوال سره مبارزه وکړي خو که چیرته مبارزه دومره انسان ته ستړیا ورته برخه کړي انسان به یې په ترس کې ناتوان شي هغه ناتوانی برداشت کول صبر ده
مننه کو استاد مثلا کڅوک په کورنۍ کې صبر ونه لري زغم ونه لري په هر موضوع باندې یعنی بي صبري وکړي دا به کوم مشکلات را جوړ کړي ټولنه ته کورنۍ ته
قران عظیم شان او مجموعه پیغمبر ته حدیث او کې موږ ته دا حکم کړی چې موږ باید صبر او صابر اوسو کورنۍ کې صبر کا ناخواله من سرازي او غیبه نسړی صبر ونه کوي او د کورنۍ غزغم نه وي او من خپل زغم او تحمل نه وي دا یقیني خبره ده چې کورنۍ خپل هغه شیرازه او اعتماد د لاس ورکړي خپل شیرازه او اعتماد د لاس ورکړي چې دا د کورنۍ کلا له بینه بیا یې غل کورنۍ مینیات او اعتماد له بینه بیا کورنۍ کې دی وخت وایي سړی دا څه زغم نه کار وخت یو دا صبر نه کار وخت هیڅ شان ګویا مې نه دي
کومه حل لري چارې شري چې انسان باید صبر وکړي
کله چې انسان صبر او تحمل ونکړي وخت څنګه د ژوند آرام کیږي او د دې لپاره لومړی تمرین دا ده چې انسان هغه شیانو باندې ډیر زیات تغیر ته پرهی کې د توان نه او د دې تحمل او سمو کې بندي ځان شروع او هر هغه حکمونه چې الله او رسول د توکل دې دې شول د سلامتی لپاره هغه خپل ځین کې تمرین کې تدریس او خپل ځان د بیر وخت نه خپل ځان د هغه حق نه چې هلته د حق خلفي او ګناه نه وي پکې د هغو حقونه سترګې خپلې پرې کړي. مثلا زما هم حق دي چې ستا حق ولې زه د دې لپاره د خپل غم ثابت کړم زه خپل یو حسین تېرېږم او دې به صبر کړم او کله کله ناخوالي په ما باندې راځي د هغې تحمل کوم او له هغې سره د هغې په بدله کې ګناه نه کوم یا تېری نه کوم د بل چا په حق باندې. دا تمرین شروع کول او دا تمرین کول خلي ته صبر وکړو.
ډېر مننه استاد کور ودان.
سلامت.
قدرمنه دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.